گزارشات دیگر تا یک ساعت دیگر با شماست. خوش آمدین. سلام عرصه
ډیر مننه کوم تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې د یو بل یو ساعته په شوخ پرونی په سر کې زما قسیم سولمل زما د تخنیکي چارو همکار عبیدالله عبید سلامونه ومني. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او نړۍ په ارتباط باندې پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه او خبرونه راغونډ کړي دي. په راپورونو کې عمده مسله دا ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سبا ایران ته ځي. د هموري چې افغانستان نن د جنوبي اسیا د فوټبال د په فائنل لوبه کې له هند سره سیالي کوي، څو دغه جام کپ یو ور بیا هیواد ته راوړي. خو مخکې تر هغه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر یوه پوځي اډې 50 ځانمرګو برید کوونکو د عراق د امنیتي قواو لږ تر لږه 15 خړې وژلي او 22 نورې ټپیان کړي دي. خو تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه له اجمل تورمن څخه.
د لوګر ولایت په مرکز پورې اړوند په شنګ سیمه کې د ملي دفاع وزارت د ام واي ولس ډوله الیکوپټر الوتکې په بیړنۍ ناسه کې نن د یادې الوتکې درې تن سپرلۍ وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکلی دی او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. بشپړ خبر نو واوري. د لوګر ولایت په مرکز پورې اړوند په شینګ سیمه کې د ملي دفاع وزارت د ام واي ولس ډوله الیکوپټر الوتکې په بیړنۍ ناسه کې نن د یادې الوتکې درې تن سپرلۍ وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د ملي دفاع وزارت څخه په دې اړه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د الوتکې د تخنیکي خرابیو له امله بیړنۍ ناسته کړې ده. خبر پاڼه وایي چې د الوتکې د پیلوټانو د مسلکي کچې د لوړولو په هدف پرواز کړی و. د افغانستان دفاع وزارت له دې امله خواشیني څرګنده کړې او د وژل شویو کورنیو ته د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړي دي. دا پر اساس کرچې د لوګر ولایت یو امنیتی مسول ازادۍ راډیو ته ویلي چې یا د هلیکوپټر د محمد اغه ولسوالۍ په شکار کلاسیمه کې ورزیدلې ده. د افغانستان مشر جرګې د هلمند ولایت د امنیتی وضعیت د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکلی دی. د دغه جرګې مشر فضل هادي مستمیار د یو شمېر سناتوران لخوا د یاد ولایت د امنیتی وضعیت د خرابېدو د شکایتونو تر مطرح کېدلو وروسته په دې اړه پریکړه وکړه.
کتاش ته قابل قبول شي د دفاعي کمیسیون رئیس په مشرۍ څلور نفر د الکوزی په شمول څلور نفر لاړ شي د هلمند د وضعیت لپاره درې ورځې د تیری دی دوه ورځې او گزارش راوړي تاید ده مجلس یې میته.
دغه څلور کسیز پلاوی به د مشرانو جرګې دفاعي کمیسیون د رئیس په سرپرستۍ سره د درې ورځو لپاره هلمند ولایت ته سفر کوي. دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو په ځانګړي ډول مارجه کې نښتې روانې دي. څو ورځې مخکې آن د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سقوط په اړه هم راپورونه خپاره شول، خو افغان حکومت په یاده ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د کنټرول ډاډ ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماینونو د جوړولو یوه کارخانه کشف او یو شمېر زیات ماینونه او چاودیدونکي مواد یې ترلاسه کړي دي. له دغه ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ماینونو د جوړولو دغه کارخانه د ګرمسیر ولسوالۍ په وزیر آباد کړي کې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کارخانه د ملي اردو له ځواکونو سره د ګډو عملیات په ترڅ کې نیول کشف شوې ده. خبر پاڼه وایي چې تروریستانو له دغې کارخانې څخه د سړک د غاړې د ماینونو، انتحاري واسکټونو او بوشکي ماینونو د جوړولو لپاره کار اخیست. او روسي خبر ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالي ازادۍ راډیو ته وویل چې نننۍ لوبې ته پوره تیاری نیول شوی دی. افغانستان د دغه جام پایلوبه کې پخوا هم دوه ځلي له هند سره مخامخ شوی دی چې یو ځلي ګټلی او وی هم بایللې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځيږي. خامنهي د سعودي عربستان لخوا د یو وتلي شوي روحاني د اعدام په عکس العمل کې دا څرګندونه وکړي، خو ریاض تهران تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه ورسو ساعت وروسته له هغې کېږي چې مظاهره چانو د په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د تروریزم په تور د شوي روحاني نمر باقر نمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډلې کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سختریزي غړي هم شامل دي. د النمر د هغو مظاهرو اصلي ترا ګڼل کېږي چې په 2011 میلادي کال کې په سعودي عربستان کې شیعه اقلیت پیل کړی و. شیعهګانو شکایت درلود چې حکومت څنډې ته کړي دي. النمر په 2012 میلادي کال کې ونیول سو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پرون ویل چې په دغه هیواد کې د تروریزم اړوندې ګڼې قضیې څېړل شوي.
د تورستي مسایلو د چیرولو د ځانګړي محکمې له ایجاد راهیسې 2225 تورستي قضیه چیرل سوي او په دغه قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل سوي دي.
د النمر د اعدام په بدل کې توندلارو مظاهره چانو تیر شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ، هلته اورونه بل کړل او له بام نه یې کاغذونه وشیندل. ایراني چارواکي وایي څلوېښت مظاهره چانې نیولي، خو توندلارو مظاهره چانو نن هم د عربستان سفارت ته نږدې د نورو مظاهرو د رایستلو خبرداری ورکړی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر یوه پوځي اډه 50 ځانمرګو برید کوونکو د عراق د امنیتي قواو لږ تر لږه 15 غړي وژلي او 22 نور ټپیان کړي دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي 2 ځانمرګو برید کوونکو په منفجره موادو خپل ډاک وسایط د تکرید هوایی اکاډمي په غربي دروازه کې منفجر کړي دي. په خو دا ځای د امریکا پوځي اډه وه. درې نور برید کوونکي د پوځي اډې هغه برخې ته ننوتلي او هلته یې چاودنه کړې چې د عراق پولیس پکې روزل کېږي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایش چې د عراق د شمال او لویدیځ زیات برخی پلاس کې دي د دغه حمله مسولیت منل دي. د برید څورې ورسته له هغې کې چې د عراق امنیتي قواو د رمادي شهر د بیرته نیولو اعلان وکړ. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي حمله د عراق امنیتي قواو سره ملګرتیا کوله. رمادي د 2015 میلادي کال په دوبی کې د اسلامي دولت ډلې لخوا نیول شوی و. د هندستان په شمالي شهر پټانکوټ کې د هوایي ځواک په یوه پوځي اډه کې تازه وسلواله نشته پیل سوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې د مشکوکو سختریزو وسلولو لخوا په یوه حمله کې 11 کسان ووژل شول. د هند چارواکو نن ویل چې په نننۍ وسلواله نشته کې دوه وسلوال لاس لري چې تر پرونی برید وروسته په دې پوځي اډه کې پټ سوي وه. پرون پر دې هوایي اډې په برید کې و هندي پوځیان او څلور برید کوونکي ووژل شول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل د پټانکوټ پر پوځي اډې برید د هند د پرمختګ دشمنانو کړی.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پرمختګ نسوای زغملای هڅه وکړي چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي.
د پاکستان پولې ته څیرمه دغه اډه پر هغه لویه لاره پرته ده چې د هند تر ولکې لاندې جمع او کشمیر سیمه د دغه هیواد له نورو برخو سره تړي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت وایي د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان د مسکو د شمال ختیځ په یاروسلاو سیمه کې په اور لګېدنه کې مړه سوي دي. اور تېر ماښام په یو ودانۍ کې چې سل کاله زړه ده بل سو. چارواکي وایي د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړي چې آیا د اور لګېدنې علت بې پروايي وه که د ودانۍ د برق په سیستم کې کومه نیمګړتیا. او اوکراین اعلان وکړ چې د روانې جنوري له سیمې څخه له روسیې څخه د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګوي. د اوکراین حکومت په خپله رسمي ویبپاڼه کې ویلي چې دا اقدام د مسکو لخوا د ورته عمل په غبرګون کې کوي. د دغو بندیزونو پر اساس له روسیې څخه اوکراین ته د غوښې، کبانو، لبنیاتو، سبزیجاتو او میوو واردول منع کیږي. تر دې وړاندې روسیې د جنوري پر لومړۍ نیټه له اوکراینه د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګولی و. او اوس مرزی احمدزی او د هوا حالات.
او ده هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثره لوی ښارونو کې آسمان به وریځ وي، د اورښت امکان شته. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه دوه، په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي یو، په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه نهه او ټیټه یو، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه نهه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه درې، په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه شپږ، او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه نولس او ټیټه اته.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا وګورئ، پته ده ازادي رادیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا ایران ته ولاړ سي. دا چې دا سفر څومره اهمیت لري په دې اړه مو د ایران د چارو له کارپو سره مرکه کړي.
اوسنی حکومت په راتلو سره ایران او افغانستان غواړي چې په اقتصادي برخو کې، په همدې توګه په سیاسي برخو کې دوی سره نږدې پاتې شي، او هغه ستونزې چې پخوا ول دا باید تکرار نه شي.
د هموري چې سره لدی چې د افغانستان مشران جرګه د سولې د خبرو پر مثبت نتایج ټینګار کوي، خو ځینې غړي د پاکستان پر نیت شک څرګندوي.
د صلح لپاره کې پاکستان صادق نه ده په صلح کې، یعنی شه دروغ لیدي صادق نه ده، خو موږ نه لږی.
په ننګرهار کې د غیر مسؤوله وسلوالو د فعالیتونو په تړاو د افغانستان د وسلوال پوځ د لوی درستیز د څرګندونو په اړه هم راپور لرو. د هموري چې د نورستان ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې دغه ولایت په ځینو برخو کې ځینو ښځو ته د انتحاري حملو روزنه ورکول کیږي.
زه تاییدوم چې بس زنانه هلته چې طالبان سره یو ځای شوي دي، او بیرته زموږ ملي اردو یا سرحدي پولیسانو یا سربازانو ته ضرر رسید.
په نړیوالو مسالې کې د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د وروستۍ را پیدا شوي کړکېچ په تړاو راپور اورېدلی سي. تاسیس مشخ لازادی رادیو څخاوري رادیو د خبرونې لومړی مطلب ته، لکه چې مو په کورنۍ خبرونې کې واوریدل، ټاکل سوی د حکومت اجرایي رئیس سبا په یو درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته سفر وکړي. د دغه ریاست ویاند نن ازادي رادیو ته ویل چې عبدالله عبدالله به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
په سیمه کې امنیتي ګواښونو سره ګډه مبارزه او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا هغه اساسي موضوعګانې دي چې ایران ته به د اجرایي رئیس او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی عبدالله عبدالله د یو حکومتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر د دوشنبه په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه تهران ته سفر وکړي.
ټاکل سوی د ځوانانو او ګرځندوی او همدارنګه د سوداګرۍ د دوړخیزو همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې څو توافقنامې لاسلیک سي. اصلي بحث چې په دغه سفر کې مطرح کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو استحکام او پراختیا، او همدارنګه له افغانستان سره د ایران د همکارۍ دوام، او په سیمه کې له ګډ امنیتي ګواښ سره مبارزه دغه سفر د بحث اصلي محور او مهم ټکي جوړوي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه، ټاکل شوی عبدالله عبدالله د دغه سفر په جریان کې د چابهار له بندر څخه هم لیدنه وکړي. د ملي وحدت حکومت له جوړیدارا په دې خوا د لومړی ځل دی چې د حکومت اجرایي رئیس ایران ته سفر کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د ایران له سفیر سره هم د دغه سفر په چمتووالي خبرې کړې، او په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر هم د ایران په سفر کې د عبدالله عبدالله ملګری دی. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ توافقنامې هم لاسلیک سي. ایران ته د اجرایي رئیس سفر په داسې حال کې کېدونکی دی چې ولسمشر محمد اشرف خانی هم تیره اونۍ وویل چې له ایران سره د وچو بندرونو د جوړولو هوډ لري، او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال په دې ټینګار وشو چې د چابهار بندر له لارې باید د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ایران په وار وار تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي، او له څه مودې راهیسې د افغانستان په جنوب او جنوبي غرب ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره افغاني طالبانو سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ایران او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمو اړیکو ته په کتو په دې باور دي چې افغان حکومت کولای شي له دې اړیکو څخه د هېواد د ثبات لپاره ګټه واخلي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د
مرکز مشر او د چارو کارپور رحول الله امین وای
ایران یکی از مهمترین کشورهای دخیل
ایران یو له حق مهم هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په سیاسي او پوځي پروسو کې شامل دی. ایران داخل کې په زیاتو پروسو تسلط لري. کله هر څه د افغان حکومت په کنټرول کې راسي کولای سي په دې پروسو تاثیر واچوي. کچېره شې استفاده ورنوسی ګټه ورته ممیږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې دا سفر او روابط چې جدي ونیول سي کولای سي د افغانستان د ثبات په ګټه تمام سي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې افغانستان او ایران دواړه د اقتصادي همکاریو یا یوکو سازمان غړي دي او د دوی په وینا دواړه هیوادونه کولای سي چې په خپلو منځونو کې سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې پراخې کړي.
و امریدل چې د حکومت اجرایی رئیس سبا ایران ته ځي څو په هلته لدغه هیواد دغه هیواد له چارواکو سره په دوړخیزه مسایل باندې خبرې وکړي. دا چې د شاغل عبدالله د سفر څه اهمیت لري په دې اړه د ایران د چارو له کارپو سره مرکه کړي. د ایران د چارو له کارپو میرویس او مرخیل سره مرکه کړي او ولمی دا ورڅخه پوښتلې چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان او ایران روابط څه ډول دي.
وګورئ ایران او افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د اړیکو له لحاظه په مختلف پړاوونو کې ول کله به د افغانستان او ایران اړیکې یعنی مختلف سیاسي اقتصادي ټولنیز فرهنګي اړیکې به کله سره نږدې شول او کله به هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې او مشکلات ول. ولې د اوسني حکومت په راتلو سره ایران او افغانستان غواړي چې په اقتصادي برخو کې په همدې توګه په سیاسي برخو کې دوی سره نږدې پاتې شي. په همدې اساس باندې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان اقتصادي موضوعات دي چې افغانستان غواړي د ایران د لارې چې د چابهار بندر دی د دې د لارې غواړي له هند سره ځان وصل کړي. په همدې توګه د شانګهای په کانفرانس کې هم د ایران او افغان ډیپلوماټانو او چارواکو ترمنځ هغه ژمنې چې باید دواړه هېوادونه د دې وروسته د افغانستان په اقتصادي برخه کې هم په همدې توګه د سیاسي برخه کې د دواړو موضوعاتو دپاره اوس دا یو نوی پیل دی چې د افغانستان اجرایي رئیس د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ دوی هلته ایران ته لاړ شي او ایراني چارواکو سره مفصل خبرې
وکړي. یوې بلې مسلې ته تاسو د اقتصادي اړخه دغه سفرونو ته او د افغانستان د ایران اړیکو ته اشاره وکړه. په سیاسي ډګر کې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې به موریدلې چې داسې راپورونه موجود دي چې ایران د افغانستان په لویدیځ او په جنوبي ځینو سیمو کې د داعش د ځپلو لپاره یا د احتمالي نفوذ لپاره له طالبان سره اړیکې نیسي او بالاخره وخت نا وخت په دغه ځایو کې د دوی د مداخلو راپورونه ورکول کېږي. فکر کوي دا حالت تر کوم حده پورې کولای شي د افغانستان او ایران پر اړیکو تاثیر وکړي؟
ډیر روښانه ده چې د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان دوی کل د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې. ایران هم له دغې برخې څخه پوره ګټه پورته کړې او تل یې د غرب سره د دښمنۍ د غچ اخیستنې ډګرې افغانستان غوره بللی. پخوا هم دغسې راپورونه خپاره شوي وو چې ایران له وسله والو طالبانو سره پخوا بته ناټو او ایساف ته داسې اسناد او شواهد هم رسېدلي وو چې دوی د طالبانو سره مرستې کوي، هغوی ته وسلې برابروي او حتی د ایران په یو شمېر سرحدي سیمو کې هلته د طالبانو د روزنې مرکزونه دي. او په دې اخري وختونو کې ایران دوی کوشش کړی چې د طالبانو سره دوی اړیکې ونیسي د دوی مشرانو سره. حتی څو میاشتې مخکې داسې هم راپورونه خپاره شول چې تهران ته د طالبانو استازي ورغلي او هغوی سره دوی خبرې کړې. په همدې اساس باندې اوس دا یو مهمه موضوع ده چې باید دوی په دغه برخه کې له دواړو هیوادونو سره یعنی هغه همغږي او هغه کوم ستونزې او مشکلات چې پخوا ول دوی باید له هغه نه تېر شي.
د ایران د چارو کارپو میرویس عمرخیل چې ایران ته د حکومت د اجرایی رئیس د راتلونکي سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د اهمیت په اړه نظر څرګنداو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د مشران جرګې مشر وایي چې د افغانانو د اوږدمهاله قربانۍ نتیجه باید د سولې په ټینګښت تمامه سي. فضل هادي مسلمیار د نن ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې سوله د افغانانو ضرورت دی او باید په دې برخه کې نه درېدونکي هڅې وسي. ناجیه سپۍ په دې اړه راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د سلور اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې سوله د افغانانو اړتیا ده او باید ټینګه شي. فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې افغانانو د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
سوله د افغانستان د خلکو ضرورت ده. مونږ د خپلو خلکو لپاره سوله غواړو. سوله د افغانستان د دلس کلن راسته راوړلو او د افغانستان د دلس کلن قربانۍ په نتیجه کې باید راشي. د دوی قربانۍ ته باید احترام وشي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه وشي. ولسمشر غنی ویلي چې د دغو څلور اړخیزو خبرو لومړۍ غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دویمه به په کابل کې جوړه شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا وایي چې پاکستان به د تیر په څیر یو ځلی بیا د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي. سناتور نظر محمد فقیری په دې اړه وویل:
د صلح لپاره پاکستان صادق نه ده په صلح کې. همیشه دروغ ویل دي، صادق نه ده. صاحب بمونه لري هغه د صلح نه مني. اصل مونږ ته قبر کوي.
لبلې خوا د دې جرګې بلغړي بهادر شاه واسیفي وویل چې د سولې لپاره باید یو منطقي میکانیزم برابر شي او د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ اور بند وشي.
نن ورځ د سولې خبرې پورته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په هر ګوټ کې جګړو او ناامنیو زور اخیستی. اوس خبره دلته ده چې سوله له چا سره باید وسي. زما عقیده دا ده چې د سولې لپاره باید یو منطقي میکانیزم برابر سي، اور بند وسي او له هغه وروسته دې د سولې د پروسې د عملي کېدو لپاره ګام واخیستل سي.
دا خبرې داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي او پاکستان هم یو ځلې بیا ژمنه کړې چې افغان حکومت سره په دې برخه کې به مرسته وکړي. بل لور ته ولسمشر اشرف غنی ویلي له پاکستان سره دې موافقې ته رسیدلی چې د سوله خوښوونکو او جګړه خوښوونکو وسلوالو ترمنځ باید توپیر وشي او هغه مخالفین باید وځپل شي چې سولې ته نه حاضرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شاهین په ننګرهار کې خبر اعلان ته ویلي که په دې ولایت کې خپل سری وسلوال د قانون په چوکاټ کې فعالیت ونه کړي نو دوی به په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه نور حل له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ملي فوز لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته ویلي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد یوازې هغو حرکتونو ته اجازه ورکوي چې د قانون په چوکاټ کې وي. نوموړي د شمې ورځې په مازیګر په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال هغو پاڅونکوونکو ته ګواښ وکړ چې د حاجي ظاهر په لارښوونه د داعش پر ضد مبارزه پیل کړي. قدم شاه له دغو وسلوالو وغوښتل چې د دوی د چتر لاندې باید امنیتي لیکو ته جذب شي، کنه امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې ګام پورته کړي.
نیروی مسلح غیر مسئول پیش ما مشروعیت نداره و اجازه فعالیت
غیر مسئول وسلوال مکسره مشروعیت نلری او د فعالیت اجازه هم نه ورکوه. شاوخوا 200 غیر مسئول وسلوال چې تقریبا د جلال آباد ښار نه 15 کیلومتر لري د غنیخیل او واچین ولسوالۍ ترمنځ پراته دي او د داعش په خلاف راجګ شوی دوی ته موږ دعوت ورکړی چې د قانون په چوکاټ کې د ملي او محلي پولیسو لیکو تراشي. ننګرهار ته د سفر څخه زموږ یو هدف دا و چې د خپل سری خلک ارزیابي کړو او دعوت ورکړو چې د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي، کنه دا خلک به خالص سره کړو.
یی قسم افراد خاطره ارزیابي کنیم، پس پیشان دعوت بکنیم که بیان در چوکات. اگر در چوکات نیان متصل به این میشیم که اگر غیر قانون شکنی کنن به چنگال قانون بسپاریم و خلیص باشند.
جنرال قدم شاه غوازی هم رد کړی چې ګوند ننګرهار به د وسلوالو په مرکز بدلیږي. د ویل د داعش او طالب وسلوالو ډلې د ډیورن کرخې ته څیرمه په یو شمېر سیمو کې شته، خو د هغوی پر وړاندې به ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي.
یقینا که در ارتفاعات و در جای صعب العبور در قسمت به اساس راپورهای کشف استخباراتی ما
یقینا زموږ د کشف راپورونو پر اساس د ډیورن فرضي کرخې ته چیرمه په ځینو سیمو کې د دولت ضد وسلوال موجود دي او په همدې خاطر موږ هوایي بریدونه تنظیم کړی دي. نن هم تاسو ولیدل چې دوی یو ډیپو مو لمنځه وړي او پلان د دې لرو چې د هوایي بریدونو په تعقیب توپچی او ځمکني عملیات پیل کړو تر څو ساحه تصفیه شي او خلک خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
آغاز وکړن تر څو ساحه تصفیه وکړن او مردمه ژوندۍ آزاد او مردمه برنغام بره.
د ملي دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو ننګرهار ته داسې مهال سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا په دې ولایت کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي. د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي او په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پورې اړوند د وسلو یو زیرمه هم له منځه وړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
خو دا محل تاسو د ازادي رادیو اوري چې د افغانستان په سترو شهرونو کې د افغان په سلا شهر 15 په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو باندې خبرونه لري. به هم د افغانستان په ختیځ کې تم کې جوړ د نورستان ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې په کامدیش کې یو شمیر شذو ته د انتحاري حمله روزنه ورکول کیږي. د دې موضوع جزئیات د سفیر الله ستانکسي په راپور کې اورو.
په نورستان کې ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې د کامدیش په ګوهردیش کې خزه انتحاري حملو ته چمتو شوي او غواړي چې د افغان دولت پر ضد په وسلوالو حملو کې برخه واخلي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني د یک شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی څو ځله د یادې ستونزې په اړه شکایت کړی خو مرکزي حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
زه تاییدوم چې داسې زنانه هلته شته چې طالبانو سره یو ځای شوي دي او بېرته زموږ ملي اردو یا سرحدي پولیسانو یا سربازانو ته ضرر رسوي. مرکزي حکومت
خغلی قانونی ویل که هم اوس دا خزی چې د گوهردیش په سیمه کې د وسلوالو مخالفین لوري د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي کم دی، خو کېدای شي که مخنیوی ونه شي یو لوی سرخوږی جوړ کړي. نورستان چې د افغانستان له لرې پرتو سرحدي ولایتونو خده په ولسوالیو کې له ډیرو کلونو راهیسې ناامنی روانه ده چې کامدیش هم د پاکستان چترال ته د نږدې موقعیت په خاطر د وسلوالو مخالفینو مرکز پاتې شوی ده. د نورستان مدني فعالان وایي اکثر دا ښځې چې د کامدیش په ګوهردیش کې له وسلوالو مخالفینو سره یوځای شوي او د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي مېړونه یې په جګړو کې وژل شوي دي. د نورستان یو مدني فعال او خپلواک ژورنالیست صاحب داد همدرد د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا ښځې اوس په ګوهردیش کې په جګړو کې برخه اخلي.
نورستان دغه لرې پرتې سیمې چې دي د دې اکثریت د کنټرول دي، ډېر پخوانه لوالو په خپل کنټرول کې نیولې دي. اوس دا موضوع چې دلته د ښځو یو ځای کېدل یو کال مخکې دا په دواد کې همداسې یو څه خبره راپورته شوې وه. یو څه موضوع شته ده، ولې تر اوسه پورې دا چارواکي دې باره کې څه نه وایي؟ موضوع شته دي، خلکو تشویش هم په دې باره کې ډېر زیات دی.
د ښاغلي همدرد په خبره کې د دغو ښځو د فعالیتونو مخه ونه نیول شي نو کېدای شي شمېر یې زیات او د وسلوالو مخالفینو لیکې قوي شي. خو د نورستان امنیتي چارواکي دا مسأله ردوي چې د مخالفینو په لیکو کې دې ښځې هم فعالیت وکړي او ان انتحاري حملو ته تیاری شي. د نورستان امنیه قومندان محمد اکرام سری د یک شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې دوی داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې خزي انتحاري او وسلوالو حملو ته چمتو شي.
دښمنای سولې ثبات افغانستان
دی وایي د افغانستان د سولې او ثبات دښمنان هغه څه چې ادعا کوي په همغه اندازه د افغان پوجانو په وړاندې مقابله نشي کولای. تر اوسه داسې یو کار شاهد نه وم چې په نورستان کې کومه خزه د انتحاري حمله په تور ونیول شي. ما ته په دې اړه تر اوسه له کومې سرچینې یا کشفي برخو څخه څه نه دي ویل شوي او شواهد نشته. خغلی سری وویل چې افغان پوجانو په دې وروستیو کې په کامدیش کې عملیات وکړل چې پکې لس مخالفین ووژل شول او څوارلس نور ټپیان شول او وسلوال مخالفین دومره هم فعال نه دي چې د افغان پوځ پیاوړتیا تر پوښتنو لاندې راولي. د رپورټونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې د نورستان د اوو ولسوالیو واما، برګمټال، کامدیش، موندول، وایګل، دوآب او نورګرام له ډلې یوازې واما په بشپړه توګه د افغان دولت په کنټرول کې ده، خو په نورو ولسوالیو کې ناامنۍ موجودې دي او اوسیدونکي په روانو جګړو کې قربانۍ ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کی
وسم د سپورت د مینوال لپاره راپور لرو. افغانستان نن د وی قوی اراده سره د فوتبال میدان ته داخلي شي ترڅو د هند په مقابل کې د جنوبي اسیا د قهرمانۍ جام څخه دفاع وکړي. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډلې دغه سیالي لپاره زیات آمادګی نیولې او امید لري چې نړیوال جام به کابل ته راوړي. افغانان د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په بې صبرۍ سره انتظار باسي ترڅو یو ځل بیا د هند په مقابل کې د خپلې لوبډلې بریا ولمانځي. محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
Afghanistan are South Asian champions tonight.
دا شیبه له هم د خلکو په ذهنونو کې دي چې دوه کال مخکې افغانستان د لومړي ځل لپاره د جنوبي اسیا قهرمانی ترلاسه کړه. د نیپال په پایتخت کاتمندو کې افغانستان له هند څخه 2-0 مقابل کې لوبه ګټلې وه او په دې توګه د افغانستان د سپورت په تاریخ کې دا لویه بریا ثبت کړه. له هغه ورځې اوس دوه کاله تیریږي او نن یو ځل بیا دغه دوه لوبډلې یو له بل سره مخامخ کیږي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خلکو په استازیتوب د ملي لوبډلې د بریا لپاره هیله څرګنده کړې. د ملي لوبډلې روزونکي علي اسکر لالي د ولسمشر دغه پیغام پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی.
دا چې اتلولي مو ساتلې ټول افغانان په یو خله تاسیس تای، زه هم منتظر یم چې ستاسو شهر کلی وکړم. ټول ملت په تاسو ویاړي.
افغانستان د جنوبی اسیا پر روان لوب کې ډیر ګولونه وهلي. د دغه جام په 15 بهترونو ګولونو کې تر ټولو غوره درې ګولونه د افغانستان ملي لوبډلې تر سره کړي. آری شاتفی، امید پوپلزی او فیصل شایسته د مالدیف او سریلانکا د لوبډلو په وړاندې بهترین ګولونه وهلي. اما د سریلانکا د لوبډلې په وړاندې د شاغلی فیصل ګول د اسیا د نړیوال جام د روان لوبو غوره ګول وشمیرل سو. د افغانستان ملي لوبډله د جنوبی اسیا په لوبو کې د 2011 کال د قهرمانۍ مرستیاله لوبډله او د 2013 کال قهرمانه لوبډله بلل کیږي. د هند په وړاندې شپږ ځله قهرمانۍ ترلاسه کړې. د جنوبی اسیا د اتلولۍ لوبې په هرو دوو کلونو کې د اتو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف فوټبال لوبډلې په دغه لوبو کې ګډون کوي. اما سږ کال پاکستان په دغه لوبو کې برخه نه ده اخیستې او په ظاهره ویلي چې د خپلو لوبغاړو په اړه امنیتي اندېښنې لري. افغانستان په نړۍ کې د لوبو په جدول کې 115 او هند 116 ځای لري. افغانستان به د نن ورځې په بریا سره د فیفا په جدول کې ډیر زیات لوړ سي او افغانان به یو ځل بیا د سپورت د لارې د سولې پیغام نړیوالو ته ورسوي.
له دې سره ورسېدلو د خبرونی دوهمې نیمایي ته وړاندې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ په تړاو باندې درته راپور او دغه راز له یو کارپو سره مرکه هم لرو، خو دا مهال 4:30 بجې دی. په افغانستان کې لنډ خبرونه لرو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د نهار ولایت د شنو ولسوالۍ ته تللی او په دې ولسوالۍ کې د دایښ پوړندې د افغان قواوو وروستۍ بریاوې استایلې دي. په سرپل کې د شمشیر شپاړس په نوم د 2018 میلادي کال لومړي پوځي عملیات پیل سوي دي. د دغو عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. افغان حکومت اجرایه رئیس د ایران حکومت په رسمي بلنه سبا د درې ورځو لپاره دغه هیواد ته ولاړ سي. ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې د الهي انتقام لاس به ګریوان ته وغځيږي. د عراق د پلازمینه بغداد په شمال کې پر یو پوځي اډه 15 ځانمرګو برید کوونکو د عراق د امنیتي قواو لښ ته لږه 15 غړي وژلي او 22 نور ټپیان کړي دي. د هندستان په شمالي شهر پټانکوټ کې د هوایي ځواک په یو پوځي اډه کې تازه وسلواله نشته پیل سوې ده. د روسي د استراري حالات وزارت وایي د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان د مسکو د شمال ختیځ په یاروسلاول سیمه کې په اور لګېدنه کې مړه شوي دي. او اوکراین اعلان وکړ چې د روان جنوري له لسمې څخه له روسیې څخه د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د نیمه پای لوبې اتلولۍ د سیالۍ په لړ کې نن د هندوستان د فوټبال له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت 5:30 بجې د هند په ترای اندرم استډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ټیم له دې وړاندې د جنوبی اسیا په سیالۍ کې یو ځل اتلولۍ خپله کړې. ښاغلی روفی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دې څخه وړاندې د بوتان، بنګلادیش او سریلانکا ټیمونو ته ماتې ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره څلورمه لوبه وکړي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم 15 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې او 2 شل اوریزې نړیوالې سیالۍ د زیمبابوې له ټیم سره ترسره کړي. تر اوسه د کرکټ ملي ټیم 3 500 اوریزې نړیوالې سیالۍ ترسره کړي چې په 2 لوبو کې د زیمبابوې ټیم ته ماتې ورکړي او بله سیالۍ د زیمبابوې پر وړاندې بایللې ده. دغه سیالۍ د جنوري 13 په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. او د هسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې د بارسلونا او اسپانیول ټیمونو د یو بل پر وړاندې مساوي لوبې وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د بارسلونا ټیم 9 امتیاز واخیستل او موقتا د جدول په سر کې ځای وموند.
له مرسی احمد زینمو د مهال مهم سپورتي خبرونه واوریدل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د سعودي عربستان لخوا د یو وتلې شیعه روحاني او پلسګونه نورو شیګانو د ادامولو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ. ریاض ویلي چې دغه کسانې د تروریزم په جرم اعدام کړي، خو تهران وایي چې دغه شیعه روحاني مشر نه خلک وسلوالې مبارزې ته رابللي وو او نه یې هم د کودتا نیت درلود. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې دغه نوې کړکېچ په داسې حال کې رامنځته کېږي چې له دې مخکې هم د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې خړ پړ وې. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې د یو وتلي شیعه روحاني د اعدام په خاطر به الهي انتقام ترې واخیستل شي، خو ریاض تهران تورن کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وکړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سخت دریځي غړي هم شامل دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان منصور الترکی وویل
تم صباح هذا اليوم السبت الموافق للثلاث
نن سهار شنبه د جنوري په دوهم موږ د قضایي امر په اساس د تروریزم په جرم په اعدام محکوم شوی و چې لوختنو باندې د غسا ذات تطبیق کړه. پر هر یو د شریعت پر اساس د اعدام حکم تطبیق شو.
صدرت بحق كل منهم
د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پرون وویل چې د تروریستي مسایلو د څېړلو د ځانګړي محکمې له ایجاد راهیسې 2225 تروریستي قضیې څېړل شوي او په دغو قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل شوی دی. په تهران کې توندلارو مظاهره چیانو بیا تیره شپه د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. هلته یې اورونه بل کړل او له بام نه یې کاغذونه وشیندل. ایرانی چارواکي وایي څلوېښت مظاهره چیان یې نیولي، خو توندلارو مظاهره چیانو نن هم د عربستان سفارت نږدې د نورو مظاهرو د رایستلو خبرداری ورکړی دی. نمر په 2012 کال کې له نیول کېدو مخکې په سعودي عربستان کې چې اقلیت شیعهګان په ټولنه کې په انزوا کې دي، د مظاهره کوونکو اصلي څېره وه. هغه د تروریزم په تور مجرم پیژندل شوی، خو دی وایي چې هیڅکله یې هم شخړې نه دي لمسولي. د سعودي عربستان لخوا دغه اعدام په سیمه کې شیعهګانو په پراخه پیمانه غندلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهي په هغې اعلامیې کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې نمر هیڅکله هم خلک دې ته نه و لمسولي چې وسلې ته لاس کړي او نه یې هم کودتا پلان کړې وه. یوازنی شی چې هغه کړی په ښکاره یې د حاکم رژیم پر ضد اعتراض غږ اوچت کړی دی. خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د اعدام په غندلو سره ایران خپله اصلي څیره بربنډه کړه چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزارت تهران په پټه د فرقي شخړو په ملاتړ تورن کړه او زیاته کړه چې د تروریستي اعمالو په دفاع سره ایران هم په سیمه کې د دې جنایتونو یوه برخه ده. له دې مخکې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ژمنه کړې وه چې د سعودي د حاکم سنی سلطنتي نظام څخه به سخت غچ واخلي. ایران مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د دغه روحاني مشر اعدام به سعودي عربستان ته ګران تمام شي. په سیمه کې عراق چې حاکم شیعه رژیم له تهران سره نږدې اړیکې لري، د دې هیواد وتلو مذهبي او سیاسي مشرانو ویلي چې په دغه اعدام سره به له ریاض سره اړیکې لانجمنې شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداری ورکړل چې د نمر اعدامول به د سیمې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مخالفانو د غږونو غلي کول او اعدامول به له دې پرته چې نور خرابۍ رامنځته کړي بله نتیجه ونه لري. د عراق وتلي شیعه مشر مقتدا صدر د نمر د اعدام په وړاندې د اعتراض لپاره په عراق او خلیج هیوادونو کې د مظاهرو غږ کړی دی. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د نمر پر اعدام اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هغه به ښایي په داسې وخت کې چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو لپاره عاجله اړتیا ده نور هم فرقه یي شخړې راوپاروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا مغیرینی هم د نمر پر اعدام سخت انتقاد وکړ. مغیرینی وویل د نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او اساسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغې د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړي کړي. په سعودي عربستان کې دغه 24 تنه پرون په 12 مختلفو ځایونو کې اعدام شول او دا په روان 2014 میلادي کال کې لومړی ځل دی چې دا هیواد اعدامونه عملي کوي. په 2015 کال کې لږ تر لږه 155 کسان په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ مو د وروستي راپیدا سوي کړکېچ په تړاو راپور اورېدی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي رادیو ته ویل سره له دې چې دا مسله به په سیمه کې په اقتصادي او امنیتي برخو خپل اغېز پرېږدي، خو په وینا یې دا احتمال کم دی چې دا دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه یو د بل په وړاندې جګړه پیل کړي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باکر النمر د مړینې مسله د منځني ختیځ هغو پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ یو سیاسي رقابت موجود دی. د عراق په عراق باندې د امریکای له حمله وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول د عربي خلیج سنی هیوادونه فکر کوي چې لدې حمله سره ګواکې عراق ټول د ایران لاس ته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کې و چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریه جګړه غلط اصول د څو کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام د همدغو لړیو په طرف کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لګه کې اوسیږي او د هغوی په پراس کې دغه اوسنی کوم شیعه روحاني مصر چې سعودي عربستان د اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهرې وشولې. سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هماغه وخت کې زنداني کړی دی په خاطر چې د دې د مظاهرو او د هغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعه ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو تر سرحدونو پورې ورسېده. د شیعه دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویل چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي او دغه راز خامنه‌ای ویل چې الله به له دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان نه.
زستاسو هم دې خبرې ته راتللم چې دا چې سپای پاسداران د شیعه ملا د غچ د اخیستلو ګواښ کړی دی په سیمه کې نو دا خطرناک حالت یې همداده چې دوی غواړي ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعه مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي.
په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی و چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د وروستي کړکیچ پر اغېزو خبرې کولې. د وخت د کموالي له امله مو دا مرکه بشپړه خبره نه کړه، خو د ازادي رډیو په ویبپاڼې ازادي رډیو ټکی کام کې موندلی سي. اوس هم د خبرونې په پاته برخه کې تاسو د ورکوسو وزانو د لټې پروګرام
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او په ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه رحماني د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو. زموږ یو ملګری دی چې کاری شفی نومیږي او ولد یې میردین، ورونه دی کلیم الله او زاهد الله. دا لس کاله مخکې پاکستان ته تللی و. پاکستان په ملکان کې د درگی ګړې عثمان خیل کې نادرک شوی دی. که دا زما آواز په خپل اوري، که د دې په اړه چاته معلومات وي، نو مهرباني دی وکړي د دې شمیرې سره دې اړیکې ونیسي. زموږ شمیرې لمبر دی 0211 995 8 1. او بله شمیره ده 0 84 15 او 21. او السلام.
زبه ازادي راديو د اورکسو عزيزان خبرونه ته دا پیغام پرېږدم. نوم می شیر احمد تسل دی. پیغام د اورکسو عزيزان خبرونه ته پرېږدم. زما یو د ماما زوی دی محمد نسیم نومیږي. تقریبا یو کال او شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی. که دی زما غږ اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمېره اړیکه ونیسي. که هر چا د پاره معلومات راکړي ډېر زیات به زه خوشحاله شو. د ټلیفون شمېره ده 0 8 5 1 0 9. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 4 5 1 0 9. ما د هلمند ولایت څخه پیغام پرېښی دی. د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې موږ پیغامونه نشوي او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې د همکار څخه مننه کوم. ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو پیغام پرېښی دی. وروره بره کوم لازم پیغام نشر کړي بیا به هم درڅخه خوشحاله شوم. نور د خدای په امان.
معلومات لري په دغه لمبر کې موږ ته زنګ وي 0 8 0 5 0 2 9 2. بیا د ټلیفون شماره ده 0 8 0 5 0 0 5 0 0 2. شیرینی دی وروره ارغم سلام وو چې په دې اکر معلومات لري مو ته په شمه د بل لاس ته لاس کې سلام علیکم.
السلام علیکم او الله دې ام کندار څخه یو یو دوه فرقتي د رحمت الله تعالی علی نو دا چې سر په خون رنګ دې شنه سترګې دې په وزو باندې درون دی نو دا چې ودرې کال کې چې نظر کسه وي په معلومات نشته نو ته ار مسلمان روز از ما پیغام اور یا دی خپل د ازغه اور نو په دې شمه راځي ته ما سم شي سپور و سوا انځاتیا یويش او پینځه انځاتیا او دا شمه را ده یا پات کی ازادي راډیو ژوند لري ډیر مننه د ازادي راډیو څخه. والسلام.
ز عبدالمتین د کونړ ولایت د اسمارو لسوالي اوسیدونکو د یګدر کې اوسیدونکو. زما یو ورور د تقریبا د لوی اختر نه وره د مخ کې چې په اورک شوې ده د کورا په زبان باندې چاړه ده او په غاړه کې یو تعویذ هم لري او که هر چا ته په دې دغه ماشوم معلومات دي د لس کلن عمر لري او په دې اړه هر څوک معلومات لري موږ ته د پدېش مې روز زنګ وهي 0 9 5 5 5 6 5 1. او بل شماره هم اعلانوما 0 9 5 0 6 5 1. هر چا چې په دې اړه باندې څوک معلومات لري موږ ته د پدېش مې روز باندې ټلیفون وکړي. او بل نور کوم پیغام ورته نه لرم خو د افغانستان خلکو ته ښه ژوند غواړم. الله په امان.
الو السلام علیکم. زه سراج احمد یم د غزنی د ولایت د اردو د کلی څخه تاسو ته په تماس کې یم. زما یو ورور نصیر احمد نومیږي د جمعه محمد زوی دی. دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او تر اوسه د دغه په هکله کوم معلومات مو نشته. که هر څوک لیدلی دی او یا خپله زموږ ږغ اوري نو مهرباني وکړه په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شه 0 8 0 4 9 9 1 2 1. خپل شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 4 9 9 1 2 1. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ او خپل شینی بیا واخلي.
هلو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه فیض محمد فیضانی خبر کوم. د نهم یو زیاته د سهاره نه ده کمل. او زما دا پیغام چې د ازادي و راډیو ته ورسېږي چې زموږ یو ورک شوی ده. هغه دا رقم چې موږ تقریبا درې کاله کېږي چې زما د یوانډواز زوی دی 15 کاله تقریبا عمر لري او ګونګی هم دی او په ژبه ګونګی دی او په غوږو هم کوڼ دی. تقریبا درې نیم کاله عمر کېږي چې د خپل کوره څخه د کندهار د ښاره څخه ناترکه شوی دی او د نن خپله عزت الله نومیږي او د پلار نوم یې سید محمد دی. پلار یو شنزر بودا سوی دی اغنیس کولایی چه خپل یو درک و خرک معلوم که زی وندوالیم پا دغا بارا که چوک معلومات لری دغا عزت الله په نامه چه گونگی دی او پا غرو هم کن دی پا هیچ چه نپویجی هر یو تا که معلومات چی نو پا ارگ پا دغا شنیری تزنگ ووی چه پر اویا تلور جش اتش جتا وساو ننیوی شنیری او زلجه ایلانوم چه پر اویا تلور جش اتش جتا وساو ننیوی که هر چا تا پا اړه معلوماتی او رو را مرس دی زنگ ووی چه پلاری دید خواشنه دی یو مور لری و بند نبدوس او نقریب لری تغییو شنجر دی پلاری بودا دی خورکی جرگان خرسی ماملا خاص پا جرگان سرکی جرگان خرسی خورکی پا گردی که نو هر یو که پا اړه معلومات لری دا دغه سری معلومات چه وی که دا خدای دا فارا خدای دی عجر عظیم دا پانسید که طولو او ر السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زاد ستاری نه فراد ویلات نه گلستان دو سوالیم. ما زو رسوش د قاریم د ابراهیم په نامه باندې تقریبا 15 کال کې د قندهار او د بودک پر لوی لار باندې نو اس معلوماتي ماته نشته. نو هر مومن مسلمان ورته کړه قاریم د ابراهیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مال ماته چې په معلوماتو کې شمیره ده شپر اویا پندوس دنیوی اتس او درنیوی زلگاه تلپون شمیره وان شپر اویا پندوس دنیوی اتس او درنیوی و سلام بر احترام تل 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 دی پر جواندی بانر ازادی رازو بای فرمان
زب لانی میگم تا احمد جاخان اکازویم لجاک تول سوالی تا غزمی دا ولایت جالی کارا دا کلیم میو سرمی نادرکسو دا تقریبا یو اسکال کیگی او د پیداسم معنا دل درای نو اوس کدا شي چې دانی موږ تر د یا بل مرګره یې کو سره یې که هر څوک نو پداش مهرباني زنګو وکي چې تر وایا او درای اتل او درای و چې پر پنز و دیش مهرباني ما ته زنګو وکي شل درپی نام وتم او یو ورورې متقان میږي بل ورورې محمد اکرم نمیږي یتر زمینه چې محمد اسلم نمیږي او نصر الله نمیږي او فضل احمد نمیږي دا یتر زمین دی دا کله چې په دوه نمبر باندې ما ته زنګ وکړي بیا د شنارو ته غالي کوم چې فرواریا ست دې او وست چې پر پنځه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم میرزی صاحب ته ما سلام ورسی زه میرزا خان د غزنی د کلاباغ اوسیدونکی داسې زما یو ورور په نامه د عمران د صبرغان د جغسای څخه ندرکه سوی ده چې عمر یې شپاړس کاله ده دا شپاړس کاله کېږي ندرکه ده چیرې هر څوک په دې هکله معلومات لري شیرني ورته ورکول کېږي په دې نمبر دې تماسي صفر نه اویا څلور ته اووه اویا درویس اته پنځوس
پلان میګم د علی کلا د کلیما نو ولسوالیم جاکته ولایتم غزنی ده زموږ یو تره ولو حاجي محمد نومېدو دغه تقریبا یو کال بیا وتلی چې نادرکه ده اوس دومره یقین لرو چې چا ویل په ایران کې ده نمبره دې زنګ ووږي زه د احمدشاخان زوی یم او د یو ورور ده او بل ورور دی هغه نومېږي اسلم نو که کوله چې دېش مهربان له ما سره زنګ ووږي او د دغه نمبر ته پیدا کوم صفر وو اته درای اته او وو درای وو صفر پنځه په اخر کې دغه نمبر دی په دغه نمبر دی ما سره اړیکه ونی چې نو شر زره افغانۍ دغه د انعام د کار چا پیدا کوم
روجانا یو خاص لري مونږ یو ورور لږ د سرور په نوم باندې دغه کورم ایجنسی کی پاکستانی کورم ایجنسی کی ورګه تقریبا 22 میاشتې کیږي یو شنیمه 22 میاشتې کیږي او مصد که چاته معلومات یو چا فیسبوک میسبوک ته ساغه او که دغه نمبر ته دی زنګ وای سی پر واو یا در د تاسو اتا یا اتا یا 15 سال وای بیا تکراروم سی پر واو یا تاسو اتا یا اتا یا 15 سال وای
السلام علیکم د کندهار ولایت د مسالمې سخت بریتو لا پیغام دا دي چې د غزنا یو د کازی دی او رحمان میز په تیش کال دی پروش کاندنی اختر پر سنرم وطن دی ورسی که پر معلومات لري ماته پر دا زمره اړی کوونی سی پر اویا واتا نیوی نساو دنیوی سی پر اویا واتا نیوی نساو دنیوی.
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه د ورکوځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله دمه خله کوره وتلی او بېزرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځانونه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضی نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې، او د کلاس منځنۍ ګټه چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. خدای زما غږ خپل اوري او یا دې د انډیوالان اوري. معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه د اړیکو شمیرې دي: 0-5-3-3-3. بله شماره ده: 0-1-5-5-3-3. خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زه سکر محمد نمیرم د بلوچستان د ولایت چاګې څخه خبره کوم. ما یو ورور وخت ویش په نامه د شپږو میاشتو کې ویل چې نادره قصه ودی نو زه پاره معلومات نه لرو. د پیر محمد زوی دی، د سلطان محمد او د ګل محمد ورور دی. د پیر محمد او اختر محمد د اکا زوی دی. شیر محمد نمیږي د هر څه پاره معلومات لري یا د خلک مې راواز اوري د تلیفون پر راشماره کې موږ ته زنګ وي. صفر 3-3-3-3
ما یو ورور رفتی شیر محمد نمیری ده وقت نیشی کنیدی چی نادره کسیم دی نیزی هیچ معلومات نلی حتی افتی افتی معلومات داری او یا دیز مجا واز آوری نوشت دا تلیفن پر داشمی رگی نوشت زنگ ہوئی سفر دریخ سو اتسل ویشت نویشت نیزی دوستو سل ویشت سفر دریخ سو اتسل ویشت یویشت یو ویا دوستو سل ویشت سفر دریخ سو اتسل ویشت
اخبر محمد احمد کونړ د ولایت یم او د سرکانو د ولسوالۍ یم او یو نوی یو پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. زموږ یو ماما د ګل په نامه تقریبا د 25 کاله کېږي چې بېدرا کړی د دې په هاړه کې هر څوک معلومات لري. د دې شماره د تلیفون وي 0-1-3-4-8-4-1-0.
هلو، السلام علیکم. د هلمند ولایت د نوزاد د جاجي د کلي اوسېدونکی یم. زما دوه ورونه دي په دغه نامه سره د 10-12 کاله کېږي چې نابره کېږي، نو هېڅ پته یې نشته. یو د ګران محمد په نامه دی، یو د حضرت محمد په نامه دی. که هر چا ته دوی پته وي خپل شیرني دي ترلاسه کړي، موږ ته دي په دغه شمیرې سره زنګ ووي: 0-1-9-4-6-3-4-8. شمیره یو ځلې بیا تکراروم: 0-1-9-4-6-3-4-8. السلام علیکم.
سلام علیکم. دغه می دغه ماما ورته د جلات خان په نامه دی، د هلمند ولایت وروره، د محمد خان اکا مرحوم زوی دی. که یا دغه اعلان یا د خپل اوري یا بل مسلمان اوري، 15 کاله کېږي چې د کور نه لادره کسه وي وروره. دغه نمبر ته زنګ کوي: 0-1-0-9-3-2. نمبر بیا ځکه: 0-1-5-3-2-1.
خبره کوم
ځان ته تللي وو، د ایران په پلمه وتلی دي. دا پنځه کاله کې شروع کړی هېڅ پته زموږ سره نشته. په دغه شمېره دي موږ سره زنګ وهي، صفر و صفر صفر اته دوه نه څلور. دغه زموږ د تلیفون شمېره ده. هر یو کولی شي چې دغه زما د اکازي که خپله زموږ خبره اوري، خو په دغه شمېره دي موږ سره زنګ وهي کنه زموږ له طرفه. السلام علیکم.
زما یو زوی دی د وکیل احمد په نامه دی، خنداوي ولایت څخه خبره کوم. یو دوه میاشتې زه کور سم نه درافه دی، هر چا ته کې معلومات یې په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي چې پر اووه سوه څلور دی څلوره چا دوه. سلام سلام پیترا،
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، زه بلال ترخی له کابل پکتیا کوم. زما د یو کاغذ د په نوم احمد ګل او د پلار نوم یې ده سمر ګل. ما چا ته پته نه ده په دغه شماره زنګ وهي چې مهرباني دي. تر اوسه شپږ شپېته درې سوه اویا نهه سوه نولس بس دا شماره ده.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو.
سلام و وقتتان خوش. ساعت پنج شام به وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تخنیکی